مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې شو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د تازه اوضاع سربیره درته په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپور نه لرو سیمه ایزو راپورونو تر څنګ مو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم کړې ده خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ته ورځو چې خبر نه واورو لمړی د خبرونو سرټیکی افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلې دي د پاکستان پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبان سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی او د یوکرین د حکومت او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې له مخې درنې وسلې د جګړو له کرښې وباسي د خبرونو تفصیل د افغانستان د استخباراتو ادارې ان ډی اس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی مولا سلام اخوند د غمرسیال مولا زبیح او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قومندان وجل شوې دي طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمن د سختې جګړې راپورنه ورکړل شو چې طالب وسوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی دری اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوارلس رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
په همدې حال کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټوي دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي د پاکستانی پوځ د اماړي کوټ څنګه ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته د مذاکرات وځنډېدل افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي خو اسلام آباد وای د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وای چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوې ده د خیبر پختونخوا او د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق برون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال لري تول چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړی دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګری ډیر شي نو موږ ویل چې کله پاکستان او افغانستان اړیکې هي پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به غنی اقتصادي ګټې ولري د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنی نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړي چې د مرګ سزا ورکول او عملی کول دي ختم کړي برتانیې کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکو سلطان نون پرون مشال لړو ته ویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کېږي دوی یې مخالفه دي نو موږ ویل چې که پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي یاد دې چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیرش کسان پانسی شوې دي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامې وړل د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړ دا پریکړه پرون تر هغه وروسته مخ ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یاد ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو د دې مش په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې ډېر لس مهم غړي په دې تور نیول شوی وو چې دغه هواد د مرستيال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کاوه مرستيال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې مشتي په 14 تاریخ په ځنګړو عملیاتو کې ووجل شو چارواکو پر هغه د وسلو په یو وزیر ما او یو پولیس سټیشن د حمله کولو تور پورې کړو د دې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپل خوخه جلاوتنه دي پر دوی لګول شوی تورونه سیاسي بولی دا یوکرین روس او یورپ اساسی په دې سره شوی چې ټینکونه وسلې د ختیځ اوکرين د جګړو لومړی وکړو و وېسل شي. پرون وخت د روسي او مرکچي عظمت کول مو خامیتوف ویل چې د اوکرایني حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوی موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټن ساجدیک ویل چې په دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او دغه په خبره تر نه دېرش ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو وویستل شي چې تر 15 کیلومترو پورې هدف ولي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یغند حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د هیواد له منځه یوسي. عبدالربو منصور هادي پرون ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ورنشي. نوموړی په سعودي عرب کې له یو کال جلا وطنۍ او د حوثي یغانو لخوا د دغه هیواد د ډېرې برخې تر نیولو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د مداخلې تورونه بې بنیاده بولي او دای رد کړي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او په پاکستان کې د کرنسی یا د پیسو بای وای.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 35 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی 40 پیسې او 114 روپی 90 پیسې. یو پاوند 158 روپی 10 پیسې او 158 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 10 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 70 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 40 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نه زیات 4 شو کم نه کم 19، په بنو کې وضعیت نه زیات 15 شو کم نه کم 13، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وايي په کندوز کې د وسوالو په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو کمانډانانو په ګډون په لسګونه وسوال وژلي. د پاکستان د فوج مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازم دی او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وايي پاکستان خپلو ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی.
مذاکراتو پر سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنس سره چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان سخت نیوکې کړې او ویلي چې د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ جاری ساتلی دی. د بیان او د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غني د ډیرو انتخابونو تر لاندې سوپر کور دننه کې.
د خبر پښتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولای شي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورسوي.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب تمه وکړو، عبدالله عبدالله صاحب ته وکړو چې موږ افغانستان دورې پتري وکړو، هغه ډېره غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو خبري. افغان چارواکي وايي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرتنیولي او د پاتې برخو د نیول لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرم په دغه ښار کې خبري اعلان کول چې تر دې دمه لسکونه وسلوال وژل دي. بل خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وايي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نومول سوی والی ملا عبدالسلام د هغه مرسیال او 15 نور وسلوال وژل چې د پاکستان د لشکري طیبه وسلوالي ډلې کمانډان هم پکې شامل دي. خو سوال طالبانو بیا د دې تردید کړی دی. په دې اړه مو څو شیبې وړاندې په کندوز کې ل خپل خبريال اجمل آرین څخه تازه حال واخیستې. نو موري د کندوز د وزا په اړه څه دا ډول راپور کوي؟
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز پاوی ډګر باندې برید وکړ چې د دې کندوز سره دورې سره دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې څښاک پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمیر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لور ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
په کندوز کې زموږ خبریال اجمل آرین وو چې د تازه تحولاتو حال یې راکوه. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دائمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشنبه پر د جرمني په میونیخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاته لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دائمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وایي.
زباني الفاظ کغه د پاکستان فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي. له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي، دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي، او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالات ټول خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اگست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لپاره لپسې بریدونو وروسته کړی و. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتی او بهرنی چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د سرګندونو په جواب کې ویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
افغانستان پاکستان خراب
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو په کار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وای ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوس سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي ټینګ کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی سي او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې انویسټمنت وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړ د پاکستان او افغانستان اړیکو ته کتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایهکاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشرانو تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروې د غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر په وادي سخت د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توخو لیګلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او د سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سنٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چاہ مال بہور سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً تیرے سلور میں بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیرا گھٹا مہربانی ہو کہ جدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکو تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیسا کویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایل لپاره لوی سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساک مشاد ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسٹر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله زمونږ ویژن نو سټیک دی زمونږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرندلی او زمونږ پرایم منسٹر په خپله بزنس مین دی
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی ځلې ډېری متاثره شوې دي نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنز سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګرا سره نو هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي خو زمونږ چونکې کوم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خو یا ټول دي پښتانه نو مونږ کوشش زمونږ د بزنس کمیونټي واړه زیات کوشش دی چې که په ملک کې په حالاتو کې 19-20 رام شي کنه کوشش هم دی چې زمونږ کاروبار بحالي او سروکاوټ پکې رانه شي ځکه چې د هغې نه بیا هغه طرف ته هم خلکو ته مشکلات جوړېږي او دې طرف ته هم
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې اویا فیصده خوالې راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې اړه نور حال انیسا جمل راکوي
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکه خالی پرتی دی
جاب درایس مطابق ته مونږ بالکل لگا سره راکه په باسه دا کوټه دا جاب دی نو ورکه مونږ ته کوم ضمانت چې کوم 2.5% دا غړي یا دی کنه یا جاب ورکه نه مله لکه فرض کړم هغه ته پلی موکي خو هغه په هغه دغه کې ورنه کړی شه غو یو صبح کې او نو مرکز کې دا مله دا تاسو وی غنه په مرکز کې او نو صبح کې دی باندې څه کوم ضمانت چې عمل درآمد نه کی
په پی خبر کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی خو مطلب دی هغه بشمیر زره بشمیر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی خو مجبورن هغه شو زما رور شو مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې دا چې یو جاب د پاره چیرې هغه پیسې ورکو او بل دا دي چې د کوي د میډیا چې کوم استعمال ای د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکول د پاره چې به فلان ځای کې دا جاب رااله هغه په جاب کوټه چیرې هغه اخبارات یا په میډیا بل څه زرای دي هغه چې یو ځای کې نه دی دین نه منشن کوي چې وای دا نه سټونه نه یو دی چې دی دا نه سټونه نان مسلم پاکستان د پاره معنا کی زپاره
هارون سربدیال وای د نوکریانو دی صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان پسکولینو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هواد په وتلو مجبور دي
او زمون خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مايګريشن باندې ډېر مجبور دي هغه ته اوس زما خپل چې کوم ځ فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګي دي هم دا کسه کته تاسو ډی خان وګوري یا بل ټول ایریا وګوري خپل علاقې کې چې ته هغه ته چې دی په دې ورکړې شوی قانوني حق چې دی دا امپلیمنټیشن نه کیږي لازمی خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره ګر مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دین د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دا په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی په وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات لازمی خبره ده هغه متاسف شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکو وایي چې دوی د ډېری مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هوار کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمجھ جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ہے کہ چکم جائے مائنورٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض میں نظم کا سکھنا خالی ہم تلی دی زکا چھ کوٹا 3% تانتا آگا اگر یہ اپلائی نظر کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آدالتا
دا اقلیتنو دا حکونی لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتنو تا ہم دا حیوات دا پرمختیا پا حدف دا کارکولو پورا مکا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چار واکو پر ضد قانونی کاروائی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو ژغ کړی دی. د سازمان په وینا پرون په سرګودي کې د انصار اقبال پانسي کول خپکونکي کار دی. دغه تنظیم پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې د خپل هیواد قانون په عمل کول کې پات راغلي، بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. د دې موضوع په اړه پامیر ساحل راپور کوي.
د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپکوونکی کار دی. امنیسټي انټرنیشنل مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي. انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی و. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د جړول شوی شمیر 239 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه، خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسي شو، نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. موږ یوازې خپل اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو موږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي.
د بخښن
نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شوی او خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقوقو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو په سیر اخیستې ده، نو دا ټوکی خودی نه کوي کنه.
خو د بخښن نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تیر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخدریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غله مشال راډیو خاوري د غرمې 12:00 سوې بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
Thank you.
د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان ودل شوی دی. طالبان دا نه مني. بل خو د کندوز امنیه قمندان وایي چې د کندوز ښار د نیولو په عملیاتو کې درې اتیا طالبان له پرون راهیسې وژل دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د خبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق پرون تیری او پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته په پیښور کې ویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېر شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یوه ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامله کړې ده. د یوکرین روس او یورپ اساسي پر دې سره شوې چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښو وویستل شي. پرون وخت د روس یو مرکزي عظامت کولما خامتوف وویل چې د اوکراینی حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوې موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یغین د حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي. د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د دې هیواد ل منځه یوسي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولی. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوطه کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. دریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولې دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دې وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا کې سهم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جمعاتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حمله او بریدونه روان دي. دریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولو نړۍ مشترکه مسله ده. نو په کار ده چې نړیواله رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دی ورسیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبري راخستي چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواش د دوړ مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپړل لیکي د کندوز خار ډېری برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاس ته ورغلي چې په دې ولایت کې لڅو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه و. ورسپړې د یو امریکایي چارواکي لخلي لیکلي چې پر کندوز خار د دوشنبه یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمباري نه دی کړې. خو افغانستان میشته بهرنی ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورسپانې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکای 9800 پوځیان شته دي. خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرنی ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورسپانه لیکي د طالبانو په حمله کې زکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لوجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته ور اوختي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبه یا ګل پورس د عبدالله وینا په داسې محل وشو چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. عبدالله همدارز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یو بل هغه قسم خوړلې تر هغه دښمنه ده چې د افغانانو ژوند دخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوال سره بهرنۍ ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصہ و. په همدې حال کې اژانس د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتي او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز لخلي لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وای هیواد کولای سي چې له افغانستان د خپل عسکرو د استلو د پلان پر ځندولو لسر غور وکړي. میرمن دیر لین تیر ورځ خبري اعلان ته ول چې په افغانستان کې د روان وضعیت سیړل اهمیت لري څو پر اساس پریکړه وسی. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبري کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی شهر ونیوي چیر چې مخکې د جرمنی زیات عسكر میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونی د فرشتې جلالزی پر راپور کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لښته لږه دیارلس کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبري اعلان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکانه څه کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبري اعلان ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسكر میشتو چې پلونه سرکونه او ګنښ مې نوري پراختیايي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپل پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه جګړې ته چې تیر کال یې رهبری افغانانو ته وسپارل شو بیا ورګرشي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل سمو د مخکې په یو رپورت کې پر هغو سترو غواښونو خبري وکړه چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولای شي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. بی بی سی ویبپاڼې په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ د اړیکو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې آیا پاکستان اوس هم د پوځ په لاس کې دی او که څنګه. د مقالې په یوه برخه کې راغلي دي چې که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکي دا کوي، خو د دې ملک بهرنۍ تګلاره لا هم پر هغه پخوانی ځای پاتې ده. بریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د بی بی سی پر ویبپاڼه په خبره سوې مقاله کې راغلی چې ځین خلک وایي په پاکستان کې ټول واک په پټه د پوځ په لاس کې دی، او ځین بیا وایي چې نه، حکومت او پوځ په ګډه کار کوي. خو د مقالې لیکوال لیکي چې پر دې هر څه سربیره په دې کې شک نسته چې په پاکستان کې د پوځ سیاسي واک مخ پر زیاتېدو دی. لیکوال لیکي چې دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر سکول برید وکړ او 122 زده کوونکي ووژل. د پېښور پر سکول له برید سمدستي وروسته د پاکستان ولسی حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د وسلوالو پر ضد 40 نکاتي تګلاره جوړه کړه. د دې تګلارې هدف د وسلوالو پر ضد عملیات کول، د هغوی د نفرت خوروونکو ویناګانو مخه نیول، د هغوی مذهبي مدرسې په واک کې ساتل او پر هغوی د مرستو ترلاسه کولو لارې بندول شامل وو. خو ځینې خلک په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د وسلوالو پر ضد جوړ شوي قومي تګلاره به یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي او کنه. وزیر اعظم نواز شریف چې کله د قومي تګلارې اعلان وکړ، نو یې ورسره سم دا هم وویل چې پاکستان به نور په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نه کوي، بلکې د ټولو پر ضد به یو ډول ګامونه اخلي. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه پاکستان اوس هم په وسلوالو کې فرق کوي، یعنی ځینو ته ښه او ځینو ته د بد په سترګه ګوري. مقاله لیکي پاکستان نه په کشمیر کې د هند پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او نه هم پر خپل خاوره و میشتو افغان طالبانو او حقانی شبکې ته څوای. لیکوال زیاتوي چې تر دې هر څه زیاته له تزاد ډکه خبره داده چې د پخوانی لشکری طیبه او اوسنی جماعت داوا د مشر حافظ سعید پر ضد هم هیڅ نه کوي. د حافظ سعید پر ډله تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړي وو چې تر 168 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د وال سټریټ ژورنال د خبریال دنیل پرل په وژنه د تورن عمر شیخ پر ضد هم څه نه کیږي، د کوم مقدمه چې له 2002 کال راهیسې پر ځای پرته ده. نه هم د ممتاز قادری پر ضد څه کېدونکي ښکاري، کوم چې په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د مقالې د لیکوال په وینا نه وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف پر ضد ګام اخیستلو ته پرېښودل کېږي او نه هم پوځ غواړي چې پر یو پخوانی جنرال دی د غداری مقدمه وچلول سي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. پر ورته موضوع باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې هېواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې لیکوال وایي د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحق کړه اورو.
لیکوال رضا رومی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمهیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمهیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. آن د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړې وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای. دا ځکه چې که فوج پر پالیسیانو اثر او نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي؟ بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي؟ د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
د مشال لړیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمېر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبدار رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا میرزاده څخه اورئ.
نیویارک ټایمز رسپانه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلیلی کی پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو اته دیرش ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. رسپانه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د وسنو ناره محالاتو او ګډوډي لامل پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلی ده، خو دغه شعبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د دوو کلونو لپاره تکنیکی، لاجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2002 کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1970 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1970 کال کې شروع کړل. په 1920 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون للارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او رسپانې ضبط کړي. رسپانه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې په کولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرال پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټي وي چینلونو او اف ام ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده وکړه. که څه هم د رسپانې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټي وي چینل جیو باندې بندیز ولګو چې د هغه وخت د چیف جسټس ته معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. رسپانه لیکي په پاکستان کې دا وخت سلوي خبری چینلونه، یو سل درې سلوي ریډیو سټیشنې او په سلګونو رسپانې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. رسپانه لیکي د پاکستانی خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمہواري احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
ملیحا میرزاده و چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول. ایکسپریس ویو ورځپاڼه له ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په مقاله کې لیکي، تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي چې له وجې په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د موثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسا جمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په 13 اگست میاشت کې د قصور د ماشوم سره د جنسي تیري پیخي ټول کام خفکړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورتحال په اړه په یو نوي ریپورت کې ویلي شوی دي چې پاکستانی قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه وو. د ماشومانو د صورتحال په اړه دا ریپورت چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی وو، پکې ویلي شوی دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د ناعملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر مؤثره شوی دي. مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعاله کېدل، د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه داغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شوي وي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نه شي باوري کېدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3,500 پیښې ثبت شوي دي چې د 2014 کال د شمیرو پرتلا پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. رسپانلی کې په پاکستانی ټولنه کې چرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټي وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني، چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګران کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي، د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیایي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایې په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو، په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندیخانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغه سې بیا ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تیر کال په پنجاب کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 85% او په سندھ صوبه کې 65% پیښې ثبت شوې دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوې دي، خو بیا ځینې کسان وایي چې کېدای شي دا شمېرې ناسمې وي ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوې وي چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ټریبیون رسپانه د ساحل ادارې په حواله لیکي، تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 38 پیښې او په قبایلي سیمو گلگت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
مدرسې اوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سو د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالیو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلن څخه تنګ شوی دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلن څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
ویګل کې هیڅ امنیت نشته، تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدل دي، څه د عوامو دي، تقریبا دغه دولت طرفداري کې څوک خبرې وکړي نو هغه سړی تښتول کېږي، وجل کېږي، دغه کور سوځول کېږي. حکومت دا غوښتنه کوي چې یو سر تاثیري عملیات وشي چې باید تصفیه شي. وایګل او برګمټال او منډول او کمدیش دا ولسوالیګانو کې سلو کې تقریبا 80% امنیت نشته.
د وایګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا دیرش کسان زمونږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وژلي دي، دیرش کسان د طالبان د لاس نه. ټول ولس کابل ته وختلو، وزارت دفاع ته لوی درسي زمونږ ویوړه کوم ځای کې چې حادثه شوې ده زمونږ ولسوالۍ ته ویوړه، بایګل ولسوالۍ ته. نو مونږ غوښتل چې دې دره باندې عملیات وشي، دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب هلته پاسې ده ته پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا منی چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنډ کرخې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
او سم تاسو په هم د تعلیمي راپور پر لور راګرځوم. د باجوړ ایجنسی برخلوزو ډیګری کالج د کوونکی وای چې 15 کال وړاندې د هغوی کالج د وسوال خوا په بونه وال وزول سو چې ورسته هغوی د عنایت کلا ټکنیکل کالج ته د زده کړو لپاره یوړل سول. دوی وای چې دا سات د هغوی کالج یو ځل بیا رغول سو دي، نو حکومت دی هغوی اوس خپل کالج ته د زده کړو لپاره بیرته ولېږي. په دې نور حال د مشال اډیو خبريال شهنواز ترک زیرا کوي.
د سرکاري ډیګري کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی د کون کې لتیرو 15 کالونو راهسه د خپل کالج په ځای د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته زده کړو لراځي. د دغه زده کون کو خپل کالج وسلوالو الوزول چې ورستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه ډیر شوه. دا سات د برخلوزو د کالج ودانی بیا جوړه شوه، خو زده کون کې وای چې دا سات هم هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته سبق لراځي.
نن د حفیظ الله د فری میډیکل سټوډنټ ان چخاص المسله د بلډینګ د منګه الته منګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې. کمستری لی بل پکې نشته، د فزکس والا نشته، د نو د بایولوژي والا نشته دي. او بل د شي چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر وړو د پاره چې کم کلاسونه دي اکثر په بره پچتونو باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار اورس کالج ته راځي، وای چې په راته کې یو سات وخت لګي. او بل دا چې په عنایت کلا کالج کې ورته ستونزې هم ورپېخې دي.
چې راځي د ګاډم مثلا مونږ ته ډیره زیات چیزي کله کله چې بس مونږ راځنو یا لاره کې چیکینګ کې بیا چې مونږ کلاس ډیر لیټ اخلو کنه، که یو دلته چې کالج دراشو سه اکثر کلاسونه خالی کنه او کمرې نشته دي، نو چې دچا کلاس نو چیر زم نشته ری بس بالکل الکانه چې ولاړ یو څه ناشي چیر تا.
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کده او په دولسم جمعات کې سبق وای. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې مونږ غل بيدری کلاسونه درڅی کړي یار بندا یوه دې مې شو
روانه ده او د انګلیش کلاس مونږ روزانه په ولاړ باندې کله کینو کله پاسو متلته چیر نشته چې کینو فیچر نه مونږ څه ګرځرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نه مو پوښتل چې زده کوونکي به کله خپل کالج ته واپس واړول شي.
کوم چې سکیورټی فورسز الفا پراتو نو هغه مونږ شاته بکلر هاستل تاړه ونی او مخه چې کوم کلاس روم دی اکیډمیک بلاک دی دا هم د سکیورټی فورسز نه خالی کړی دی. نو بس ان شاء الله العزیز ډیر زر مونږ هلته شپ کېدو غلی پاغه کې صفائی مپائی سترائی شروع ده.
او یاد دی چې برخلوزو سرکاري ډیګري کالج د مامون د قبيلي او د سیمه یوازنې ډیګري کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زده کوونکو شمیر لزرو تنانو زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.